سرغړونکو د محکمې غوښتنه کوي. دا به داسل کېده چې یو شمېر خلک هم وایي چې د ثور اومې او اتمې نیټې په دغه هېواد کې ښې نتیجې نه درلودې او ټینګار کوي کومو کسانو چې د بشري حقونو نه سرغړونه کړې باید سزا وویني. اجمل تورمان تفصیلي رپورټ برابر کړی.
که څه هم د 1915 لمریز کال د ثور د میاشتې له اومې نیټې څخه نږدې 40 کاله او د 1921 لمریز کال د ثور د میاشتې له اتمې نیټې څخه له 60 کلونو زیات تیریږي، خو لا هم د دغو دوو تاریخي ورځو څخه د اغیزمنو کسانو زخمونه نه دي پټې شوي. ویل کېږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د بیلابیلو ناخوالو ښکار او ډیر ځله د جګړې او ناامنیو له ګواښونو سره مخ و. خو آیا تر اوسه د افغانستان د څلورو لسیزو د بشري حقونو کوم سرغړونکې محکمې ته کاګل شوی دی؟ داسې ادعاګانې موجودې دي چې په دې برخه کې یو شمېر تورن کسان په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. تر اوسه په دې هېواد کې د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو د راضي کولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې له قربانیانو سره د عدالت خبره په تیرو څو کلونو کې یوازې د شعار تر حده پاتې ده. خو د دغې ډلې غړي وایي چې له جنګي جنایتونو دې پرده پورته شي او هغو کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې له بشري حقونو سرغړونه کړې ده باید محاکمه شي. د دې ډلې یو غړي رحیم الله جامی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې تر ټولو لومړی باید یو حقیقت موندونکی کمیسیون جوړ او مستند سازی وکړي. خو نوموړی په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره لومړی شرط د مصالحې او پخلاینې د قانون لغوه کول ګڼي.
کله چې حکومت دغه کمیسیون جوړ کړي نو دوی به مستند سازی وکړي او کله چې خپل کارونه وکړ نو د ځنګړي محکمې جوړېدو ته به زمینه برابره شي. خو دې ټولو ته د رسیدو لپاره باید د بخښنې هغه قانون چې ملي شورا پاس کړی دی لغوه شي، ځکه که دا قانون په خپل ځای وي نو هغه کسان چې لوی او نامشروع جنایتونه یې کړي دي هغوی به د همدغه قانون له مخې ځان ته برائت ورکړي او عدالت نشي عملي کېدلی.
د مصالحې او پخلاینې قانون شاوخوا نه کاله مخکې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. په دغه قانون کې راغلي چې د 2.5 لسیزو ټولې سیاسي خواوې او په جګړو کې ښکېلې غاړې د پخلاینې په دغه پروګرام کې شامل دي او تر عدلي او حقوقي څېړنو لاندې نه نیول کېږي. د دغه قانون له مخې د بشر د حقونو د څارونکي سازمان هغه راپورونه چې د جهادي او ملي شخصیتونو په اړه خپاره شوي دي اعتبار نه لري. که څه هم د ثور اومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیل بدلونونه ګڼل کېږي، خو د پایلو په برخه کې د قربانیانو له نظره یو شان ورځي دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي دغه دوه ورځې د افغانستان د خلکو د بدبختۍ د پایل ورځې ګڼي. دوی دواړه ورځې غندي او وایي چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي.
وکیل غازی وزیری، د ثور اومه او اتمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده. افغانستان خلک پکښې تباه شول، پکښې برباد شول، پکښې چور شول، چپاول شول، ټیکا ټیکا شول، ټول پکې مړه شول. تر ننه پورې دغه دوو ورځو افغانستان ته بدبختي راوستلې دي او دا وطن یې په وینو لړلی. جنایتکاران باید د محکمه شي په دا باندې چې دغه لوی جنایتونه کړي دي او خلک یې وژلي دي، د خلکو کورونه چور کړي دی، د دولت ټول مال او درایي ټول دی چور کړل.
زما نوم محمد هارون د کابل اوسیدونکی. له پخوانه همدغه سه جنایت په افغانستان کې روان دي تر اوسه پورې. جنایتکاران په قانون کې محاکمه شي باید. دوی د فجایع کړي په کابل کې.
د 1950 مریز کال د ثور د میاشتې ومنېټه په افغانستان کې د داوود خان د جمهوریت ریاست پر وړاندې د خلق ګوند د کودتا ورسته. په دغه کودتا کې جمهور رئیس داود خان او د کورنۍ اتلس تنه غړي ووشل شول او واک د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ خلق دموکراتیک ګوند ته ورکړل شو. د دغه ګوند تر بری وروسته د ګوند مشر نور محمد ترکه رئیس جمهور وټاکل شو. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل په زرګونه سیاسي مخالفین بندیان کړل، وی وشل او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړل. کلونه وروسته شاوخوا دوه کاله مخکې د هالند شاهي هیواد د شاوخوا 15,000 کسانو د نمونو لیست خپور کړ چې په 1950 او 1950 کلونو کې د پخوانی کمونیست پلوه رژیم د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي ول. خو ویل کېږي چې د مجاهدینو په بری سره هم هغه مثبت بدلونونه چې تمه یې کېده رانغلل او په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. دوی د قدرت په ویش سره سلا نه شول او په څو ډلو وویشل شول. هر ډله په دې هڅه کې وه چې د خپلې ډلې په پوځي مرستې سره سیاله ډله له صحنې وباسي چې په دې کې د کابل امن جګړو وخوړ او په لکونه کسان یا وژل شوي او یا هم معلوله او بې کوره شول. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افرادو بشري حقونه که په هر زمان کې نقص شوي وي پکار ده چې په وړاندې قانوني چلند وشي او په دې برخه کې عدالت ټینګ شي. د دغه کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د عدالت پلي کول د حکومت مکلفیت دی او پکار ده چې د جګړې قربانیانو ته د قناعت ورکولو په برخه کې پاملرنه وشي. دی وایي چې افغان حکومت کولی شي د منازعې د ترسیم له راپور څخه په ګټې اخیستنې سره پیخې مستندې او د پخوانیو جنایتونو له تکرار څخه مخنیوی وکړي.
مکلفیت دولت است که از تطبیق برنامه عدالتی
تا د دولت مکلفیت ته چې د انتقالی عدالت پروسی ته کوم چې د مستندولو راپور یې د سولې عدالت او پخلاینې د عملي کولو د پروګرام د لوی مجموعې یوه برخه ده، یوه حل لاره پیدا کړي او د کمیسیون د موندنو څخه ګټه واخلي تر څو دا شان پیښې بیا د هیواد په تاریخ کې تکرار نشي او هغه کسان یې چې لامل ګرځېدلي له هغوی سره هم عادلانه چلنه وسي.
د بشری حقونو ملاتړي تل دا ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو حقونه باید تل تر بحث او پاملرنې لاندې وي. دوی وایي پرته له قربانیانو بل هیڅوک د بشری حقونو د سرغړوونکو د بخښنې حق نه لري. ویل کېږي ډېری هغه کسان چې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن دي اوس مهال د حکومت په لوړو چوکیو کار کوي. د راپورونو له مخې په تیرو څو کلونو کې له هغو کسانو څخه چې په جنګي جنایتونو او د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي هیڅ یو هم محاکمې ته نه دی کاګل شوی. مدني ټولنې د بخښنې د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د جګړو او د بشري حقونو د نه مراعاتولو د پیښو د زیاتېدلو لامل ګڼي او وایي چې دې مسلې ته د پای ټکی ایله د جګړو د قربانیو زخمونو ته د درملنې پټۍ شي. تر دې دمخه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت چارواکو ویلي دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل وعدو ته ژمن دی او اجازه به ورنه کړي چې د دغه هیواد د وګړو حقونه ورنه واخیستل شي. په عین حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د انتقالي عدالت له پروسې سره باید د سیاسي وسیلې په توګه لوبې ونه شي. د چارو کارپوه روح الله امین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده. ښاغلی امین وایي کله جنایتکارانو څخه سم تعریف ونه شي نو دوی به په ډېر اسانه ډول دا نظام ړنګ کړي.
د انتقالی عدالت موضوع باید یو سیاسي وسیله په توګه ونه کارول سي. په تیرو کلونو کې موږ شاهدانو هغه کسان چې په دولت کې ول د هغوی نوم په لیست کې راغلو او هغه څوک چې د دولت جوړولو په پروسه کې شریک ول په هغوی هم د جنگ سالار یو لیبل ولګېدو او کله چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د هغوی ملي نفوس ته اړتیا پیښه شوه نو هغه لیست له بحثه ولوېدو او هغوی په دولت کې شریک سول. یو ځل جنایتکار ته سیاسي مخالف وایو، بل ځل ګران ورور، یو ځل هم ترهګر. تر څو چې واضح ژبه نه وي رامنځته شوې نو شو کولای چې د انتقالي عدالت بحث کوم چې مخکنی چمتووالی باید ورته موجود وي عملي کړو.
د کارپوهانو په وینا حکومت باید د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو او تورونو کسانو دقیق شمیر معلوم او سمې پیژندنې ته جدي پام واړوي. دوی وایي که داسې ونشي نو د خلکو او حکومت ترمنځ واټن به زیات او ټولنیز جوړښتونه به اغیزمن او په دې توګه له منځه ولاړ شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په حنا
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره بنائیو سمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوال لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوې ده چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پرې خبر شي خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سکوهنی فدراسیون وی تر دو اونۍ پورې به د کابل د 50 زنونو سیالي ترسره کړي د دغه فدراسیون رئیس داد محمد پایندختری ازادي رادیو ته ویل دغه سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنی د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي د خغلی اختری په خبره په دغه سیالیو کې به له ټول هیواده لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهونکي انجنې به ترې انتخاب شي خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنی د یو ملي لوبغاړي په اړه ده منقوش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه د افغانستان د سکوهنی په ملي ټیم کې لوبې کړې دي تیر ورځ د ځینو ناپیژاندو کسانو لخوا وهل شوې ده او ټپي ده منقوش الدین النسیمی د کابل پوهنتون استاد او همدارز هلته د سکوهنی د برخې روزونکی ده نسیمی په داسې حال کې د ناپیژاندو خلکو لخوا وهل شوې ده چې لدی مخکې د تکواندو په ځینو لوبغاړو هم حمله شوې او همدارز د ځینو نورو ورزش شیر شتو لوبغاړي هم د ځینو خلکو لخوا وهل شوی او ان تر مرګه رسیدلی دي په کندوز کې د چیلنج کپ سیالي روان دي په دغه سیالیو کې د بغلان ټیم بدخشان ته مات ورکړی ده او همدارس په بل لوب کې بیا د کندوز ټیم بدخشان مات کړی ده کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د بغلان او بدخشان ترمنځ په لوب کې بدخشان په سلوک دي شو اورونو کې ټول لوبغاړي اوس وزیدل او یو سل نه درش منډې تر سره کړې په جواب کې د بغلان ټیم په درشم اور کې د ولو په اړه په سجیدو د هدف پوره کړو د بدخشان ټیم مات کړ په بل لوب کې بیا د کندوز ټیم بدخشان ته مات ور کړی د بدخشان ټیم په 1500 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس اور کړل او څلور کندوز منډې جوړې کړې د کندوز لوبډلې بیا په یو لسم اور کې د دوه لوبغاړو په سجیدو سره یاد هدف پوره او بدخشان ته مات ور کړ د افغانستان اتو زونونو چیلنج کپ سیالي په کندوز کې پیل شوې دي لوبو مهم خبرونه مو واوریدل را بشو د پروګرام اصلي مطلب ته د افغانستان د فوتبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لری شوې ده د فوتبال فدراسیون وایي چې د فوتبال نړیوال فدراسیون د پریکړه کړې ده د فوتبال فدراسیون وایي چې د فوتبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې